سلامونه ستړي مشهي تاسو مخه کلاس اده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د پاسپورت ریاست اعلان کړی چې لدی ورسته درې ډلو کسانو ته پاسپورت نه ورکوي. دغه ریاست پرون شنبه په خبر پانه کې ویلي دي چې د دغه درې ډله جزایی قضیه درلودونکي بې سرپرسته ماشومان او ممنون خروج شوي افغانان یا شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته پاسپورت ته د خلکو غوښتنه زیاته شوې او د پاسپورټ ویش له نوبړي سره د ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وه. له افغانستانه بهر بیا له څو محدودو قونسلګریو پرته په نورو کې لا هم نوي پاسپورټونه نه ویشل کېږي او افغانان د اړتیا لپاره خپل پخواني هغه د سټیکر په لګولو تمدیدوي. د افغانستان پاسپورټ د 2015 کال په ډلبندۍ کې له عراق او سوریې وروسته په نړۍ کې درېیم کم اعتباره پاسپورټ دی. د افغانستان په یولسو ختیځو، شمال ختیځو، جنوبي ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او پیژندنې ریاست د معلوماتو له مخې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو د احتمال اټکل شوی. په ځینو یادو ولایتونو کې د تېر اونۍ بارانونو او سیلابونو له کبله څلور کسان او لسکونه کورونه ویچاړ یا زیانمن شول. دغه راز چارواکو د سلګونه جریبه کرنیزو ځمکو باغونو د ویچاړې خبر ورکړی ویلي چې په مجموع کې 353 کورنۍ اغېزمنې شوې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پلان لري چې شیکاګو کې د پاوز غړي ځای پر ځای کړي. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي په دغې ښار او شاوخوا سیمو کې جرمونه، بې کوره کسان او بې اسناده کډوال وځپي. رویټرز خبري اژانس د شنبې په ورځ نوښته د واشنگټن پوسټ په حواله لیکلي چې په لومړي ګام کې ممکن د سپتمبر په لومړیو کې د ملي کار څو زره سرتیري شیکاګو ته واستول شي. په تېره جون میاشت کې په لاس انجلس کې د ناقانونه کډوالو د نیولو هلته د پارېدلو مظاهرو د کنټرول لپاره هم یادخار ته د ملي کار ځواکونه استول شوي وو چې هغه مهال هم سخت غبرګونونه راپارولی وه. او راشد خان به د راتلونکې میاشتې په آسیا جام لوبه کې د افغانستان د ټیم چیز واکمن سپینران لري مشري وکړي. د دغه ټورنمنټ لپاره د ټیم په تشکیل کې شو د یکشنبې په ورځ اعلان شو. نوی سپینر علا محمد غزنفر هم شامل دی. د کپتان راشد خان تر څنګ تجربه لرونکي سپینران محمد نبی، نور احمد او مجیب الرحمن هم د افغانستان ټیم ته ځواک او تجربه بخښي. فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی، نبین الحق او ګلبدین نیب د افغانستان په لوبډله کې د تیز بالینګ څلور انتخابونه دي. ابراهیم صدران، رحمان الله ګربه، صدیق الله اطال او کریم جنا د افغانستان بیټنګ لاین پیاوړی کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا سره دی. هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحده عرب امارات په ای ګروپ کې دي. د آسیا جام لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. افغانستان د جام تر لوبو مخکې پاکستان او عربي اماراتو سره درې اړخیز لوبې کوي چې تر راتلونکې جمعې په ورځ په شارجه کې پیلېږي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره د مطالبه واوریدل شي. د طالبانو حکومت ویلي چې پاکستان او ګاونډي ایران په وروستیو کې په زرهاو کورنۍ راستنې شوې دي. دا چې دغه کورنۍ په افغانستان کې اوس په څه وضعیت کې دي او آیا حکومت او نړیوالو ادارو ورسره څه بشري مرستې کړي او که نه، وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. راشد خان د راتلونکې میاشتې په آسیا جام لوبو کې د افغانستان د ټیم کپتان ټاکل شوی دی. په دې ټیم کې نور څوک دي او آیا غوړه ټیم ټاکل شوی او کنه؟
د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف په کې نه معلومیږي. مثلا په هر برخه ته کتل شوی او هغه تشه ډکه کړې ده.
وړاندې بعد نورو لوبغاړو په اړه باندې هم جزئیات ترکو چې په دې لوبډلې کې نور څوک دي. لا دې سربېره د اوکراین جګړې ته به هم ورشو. نو مطالبه هم درته لرو. بلتیا مغاړو
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زه فرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته. د طالبان حکومت وایي په وروستیو څو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسیون ویلي چې یوازې په تېرو دوو ورځو کې د تورخم او سپین بولدک له لارې 6500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شویو مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. یو شمېر کډوال چې د پی او آر کارت د کډوالۍ کارتونه یې درلودل تازه افغانستان ته ستنه شوي او په تورخم کې د کډوالۍ او په بندخاله کې دی. وایي د پاکستاني پولیسو د ناسم چلند له امله د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلور اور است نشول. نورچوسیات پدې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو 4 ورځو کې له دې هیواد د افغان کډوالو د ستنېدنې لړۍ یو وار بیا چټکه شوي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسیون نن یکشنبه په خپل اکسپان لیکلي چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې د اگست 22مه او 23مه د تورخم او سپین بولدک له لارې 2 لسوه واتیا کورنۍ راستنی شوي چې د غړو شمېر 6500 تنو ته رسیږي. په تورخم کې د کډوالو د لیکت کمیټې مسول بخت جمال ګوهر ځای خبر اعلان ته ویلي چې په تیرو 6 ورځو کې د تورخم له لارې نږدې 4000 کورنۍ چې د غړو شمېر 10000 ته رسیږي راستنی شوي. یو شمیر کډوال چې د پی او آر د کډوالۍ کارتونه درلودل تازه افغانستان ته ستنه شوي او په تورخم کې د کډوالو په پنغال کې دی. وایي د پاکستان د پولیسو ناسم چلند له امله د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلورل. دوی وایي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وړاندې پولیسو نیول او پیسې ترې اخیستي زکاړ شول. له یادې نیټې وړاندې خپلې کډې بار کړې. د دوی لړلې یو تن باز محمد ازادي راډیو ته وویل
شخصا ما درې پیرا د کپړو دکان چولې. هر پیرا کې اندغه شړل شړلو کې ماجر دلاړ سی ماجر دلاړ سی او دس یو غسه 10 لکه 2 لکه تاوان می پکې کړه. اخر دا پیرم همدغه دی 8 لکه په دکان می په 1 لک روپۍ ور کړ راغلم مجبور وم.
د اگست په 23مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار په یو راپور کې ویلي و چې په روان اگست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پیښې زیاتې شوې. په دې راپور کې راغلی و چې د اپریل له پیله د اگست تر 23مه په پاکستان کې له 350000 څخه ډیر افغان کډوال نیول شوی او په دې موده کې له 390000 ډیر افغان کډوال د هیواد افغانستان ته ستانه کړل شوی. د پاکستان حکومت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته چشمیر 1.4 میلیونو تنو ته رسیدي خبرداري ورکړي چې د روان اگست تر پایه له دې هیواد ووسی. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت له دې وړاندې ویلي چې دا نیټه به تمدید نشي او یاد کډوال بل دې هیواد وستل شي. تازه ستنه شوی کډوال د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د سرپنا او روزګار د برابرولو په برخه کې جدي هڅه وکړي. د دوی لړلې د تورخم د کډوالو په پنغالي کې میش محمد یاس چې د تکسیز کورنۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل
چې موږ د سرپنا جې پیدا کی او کار روزګار موږ نه بلدي او موږ دا پکار دا د ماشومان ته مکتبونه د ورته برابر کی.
که څوم د طالبانو تر واکلاندې بختره جانس لیکلي چې لستنیدونکو کډوالو سره په بیلابلو برخو کې مرستې شوي خو ستنو شوي کډوالو په وار وار ازادي رادیو سره په خبرو کې دوی سره د مرستو د نه کېدل لامل شکایتونه کړي. دا یوازې پاکستان نه دي چې افغان کډوال باسي بلکې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغانانو د استلو لړۍ چټکه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار د معلوماتو لمخې د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
تاسو مخه کلاس ته راډیو نوري. جرمني او سلبیا د افغانانو د منلو په اړه خپلې سختې پالیسۍ دفاع کړي. د جرمني رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د افغان کډوالو د بیا میشتېدو د سیو د سیړلو د بهیر د چټکولو غوښتنه رد کړي. د موړي زده کړي د شوه د سیو دقیق سیړلو وخت اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې میشت د جرمني د بیا میشتېدو لپاره یو شمېر دوسیه لرونکي افغانان وایي چې دوی د جبري سیړلو خطر سره مخ دي او جرمني حکومت باید د دوی د لیکټول لپاره سمدستي اقدام وکړي. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه له سختې پالیسۍ دفاع وکړه. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د شنبې په ورځ د اګست په 23مه راپور ورکړی چې الکساندر دوبرنت د جرمنی د حکومت د بشري حقونو د کمیشنر هغه غوښتنه رد کړې چې په پاکستان کې د هغو افغانانو د ویزې د بهیر د ګړندي کولو په اړه چې په پاکستان کې په تمه دي دغه هیواد ته انتقال کړي، او زیاته کړه چې دی حاضر نه دی چې د پناه غوښتنې له معمولو او امنیتي پلټنو تیر سي. راپور کې راغلی چې هغه په یو خبری پروګرام کې ژمنه وکړه چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه به په داسې طریقه وڅېړي چې دا یقیني کړي چې څوک دغه هیواد ته داخلیږي، له کوم ځایه څخه راغلي، ولې د پناه غوښتنه کوي، او آیا دوی په رښتیا د دې مستحق دي که نه. الکساندر دوبرنت ټینګار کړی چې که دا منل مواجه نه وي دی به ترې ملاتړ ونه کړي. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د ښاغلي دوبرنت له قوله لیکلي چې د کډوالو د دوسیو څېړنه په دقت ترسره کیږي او له همدې عمله وخت نیسي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمنی د بشري حقونو کمیشنر لارس کاستیلوتسی د دغه هیواد د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې هغو افغانانو ته چې په پاکستان کې دي جرمنی ته د تلو ویزې ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ائتلافي حکومت د کډوالو پر یو منظم او بشري پروګرام هوکړه کړې، خو دا چې د افغانانو د دوسیو اوږده کتنه له دې هوکړې سره سمون نه لري او د ده په خبره د دوی کار باید چټک سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د جرمني د پناه غوښتنې ځینې دوسیه لرونکي افغانان وایي چې له دغه هیواده د ایستلو په صورت کې به له جدي ګواښونو سره مخ سي، او د جرمني حکومت باید د دغه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی د لیږد بهیر چټک کړي. له دې ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې څو ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوی و، او وروسته د جرمني د پرمختیايي ادارې جی ای زیډ په مداخله خصوصو د دغه بدلولو په شرط وویل.
زه له یو کال او اته یا نه میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې پته میم. موږ ته اپروار راتلل شوی. زما ټوله کورنۍ او ماشومان له رواني ستونزو سره مخ دي، ټول ناروغان شوي، لزده کړو پاتې دي، او هیڅوک له کوته نشي وتلی. د جرمني له دولت نه غوښتنه کوو چې دا پروسه چټک کړي.
د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني ورسره د کډوالو په توګه د دوی د منلو ژمنه کړې وه له پاکستان او افغانستان ته ایستل شوي دي. د دغه وزارت یو ویان د اګست په 13مه په برلین کې وویل چې په پاکستان کې 450 نور افغانان بندیان شوي او د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې د پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې دغه کسان د جرمني له خاورې نه ایستل کیږي. د یادونې ده چې د راپورونو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2600 وړ افغانان جرمني ته د انتقال په تمه دي، او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه افغانان به په 14 نورو الوتنو کې انتقال شي. د جرمني چاپ ورځپاڼې ام زونټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد له 2021 کال راهیسې 15500 خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لېږدولي دي. په تېرو 4 کلونو کې پر پاکستان سربېره یو شمېر نور ګاونډیو هیوادونو نه هم له خطر سره مخ افغان کډوال دغه هیواد ته لېږدول شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغانستان کرکټ بورډ د آسیا کپ سیالیو لپاره د ملي لوبډلې نوملړ اعلان کړی. کرکټ بورډ ویلي چې په دې شل کسیزه نوملړ کې 11 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ ویان د صدر اړیو ته وویل چې ملي لوبډله د آسیا جام لپاره بشپړ چمتووالی لري. د کرکټ یو شمېر څارونکي او مینوال هیل لري چې د آسیا جام په سیالیو کې به افغانستان ښې بریاوې ترلاسه کړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د اسیا جام شلوریزه کرکټ سیالیو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکو سپتمبر له 9 تر 23 په متحده عرب امارتو کې ترسره شي افغان کرکټ بورډ ملي لوبډل اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یک شنبه د اگست په 23 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلان کې ویلي چې په غوړه شوی شل کسیزه لوبډل کې 11 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې نوملړ کې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمیر نوي لوبغاړو ته چې په روسي کې په کورنی کرکټ کې خزلې دلی هم ځای ورکړل شوی. خاغلی سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاری په اړه وویل.
زموږ د وړاندې په کابل کې د شپږیزه شلوریز کرکټ لیگ تر سره شو چې په هغه کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړی و. بیا کله چې شپږیزه پای ته رسیږي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغالی او اکاډمۍ کې دوی لپاره یو تمریناتي کیمپ پلان کې نیول شوی او چې هغه هم دوی تر سره کړ. تقریبا لس ورځې دوام وکړ او له هغې وروسته بیا په 19 تاریخ د اګست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړه او هلته دا مهال دوام کم جریان لري. نو دوی بشپړ چمتووالی هم نیولی دی او زموږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی ښه لوبې ترسره کړي او تر
افغانستان راوړنی لري په همدې هدف په لوبډله کې د ال راوند رانو برخه پیاوړې ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشرۍ په اعلان شوی لوبډله کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علامه محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی زاهلری، دغراز وفولات ترکه، ننګیالی خروټ او عبد الله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوملړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندستان، پاکستان، کوربا، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 د بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د کرکټ یو شمېر څارونکو د افغان لوبډلې نوملړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به د رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د ملي لوبډلې پوخانه او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داوود احمدزی ازادي راډیو ته وویل
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډله انتخاب سبي د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف پکې نه معلومي. مثلا په هر برخه ته کتل شي او هغه تشه ډکه کړي ده. ان شاء الله په دې روان آسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فاینل ته د تو چانس لري بلکې زخ زیات چانس لري چې په دې لوبډلې سره تر فاینل ورسی.
ټاکل شوی و چې د آسیا کپ د سکل سیالۍ به په هندستان کې ترسره کیږي خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالۍ ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالۍ ولسم پړاو دی خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالۍ کې د ګډون چانس ورکړل شو. افغانستان د آسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترسره شو له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماتې خوړلې وه.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه درته وړاندې نور مطالب هم لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. نن د اوکراین د خپلواکۍ ورځ ده. د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې ویلي چې د مسکو په وړاندې به روانه جګړه ونه بایلي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې په ډګر کې نو پرمختګونو سره هم مهاله د دغې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماټیکو هلو ځلو هم زور اخیستې دي. د همدې موضوع په تړاو مې همکار سلطان سرور سره په سټډیو کې دی. سرور صاحب مهرباني لته سپ دې چې زیات اورو.
ډیر مننه. ولسمشر زلنسکي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپل نن نوی وینا کې وویل اوکراین تر اوسه جنگ نه دی ګټلې خو یقینا چې بایلون کوي به نه وي. د اوکراین ولسمشر د جنگ د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هلو ځلو ته په اشاره کې زیاته کړه چې سره له دې چې د هیواد ځینې برخې اوسمهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې دي خو یو اوکراین شتون لري او د دې په ټکو اوکراین به یو ځل بیا د یوې کورنۍ په توګه سره یوځای شي. هغه زیاته کړه چې اوکراین یوې عادلانه سولې ته اړتیا لري چې په ټکو یې خپل راتلونکي خپله وټاکي. د اوکراین ولسمشر دغه وینا لو شوروي اتحاد څخه د دغه هیواد د خپلواکۍ د 14 کلیز په مناسبت په داسې مهال کوي چې د جګړې په ډګر کې او له هغې بهر نویو واقعیتونو سره مخ دی. مسکو د شنبه په ورځ وویل چې روسي ځواکونو د دونسک د سیمې دوه کلی ونیول او اوکراینی ځواکونو وویل چې د دنیپرو پیتروفسک سیمې لویدیځه څنډه کې یو هستوګنځای له روسي ځواکونو بیرته ونیو. مسکو دغه راز وویل چې وروسته له دې چې روسي ځواکونو د کورسک لویدیځه سیمه کې یو اوکراینی بی پیلوټ الوتکه نسکور کړه هلته په اټومي باټي کې لګیدلې اور مړک. د یوکرين د جګړې د پایته رسولو لپاره الاسکا کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د غونډې په شمول روانه میشت غنې ډیپلوماټیک هلې ځلې وشوه. سره له دې چې دواړو مشرانو دغه خبرې بریالۍ وبللې، خو د داسې کوم پرمختګ نتیجې ورنکړه چې د زلنسکي او د متحدینو د نورو مشرانو ترمنځ په بل غونډه کې قرباني خبري وشي. د کاناډا صدر اعظم د زلنسکي د ملاتړ لپاره او اوکرين ته په خپل لومړني سفر کې د یکشنبه په ورځ د اوکرين د خپلواکۍ په مناسبت کیف ته ورسید. مارک کارنی با زلنسکی سره د غونډې پترس کې اوکرين سره د کاناډا د 2 میلیارډ ډالر او پوځي مرستې د ژمنې او د دفاعي تجهیزاتو د مشترک تولید په اړه خبري وکړي. کارنی په خپل اکسپانه کې ولیکل چې کاناډا د اوکرين د خپلواکۍ په دې ورځ او د دغه هواد د تاریخ په دې مهمه شیبه کې د اوکرين لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې په لور خپل ملاتړ او هڅې زیاتوي.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګر ډلو موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړ اړیکو همکاریو پر وړاندې خنډ دی. د دې وزارت ویان شفقت علي خان پرون تیروس په خبري کانفرنس کې ول چې دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او چین پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکاري په چوکاټ کې بحثونه پرې کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت یو بار بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په موجودیت ټینګار کړي. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر واک لاندې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونو هغه مسله ده چې تلې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اړیکو مخانی ولې. شفقت علي خان پرون جمعه د اگست په 22مه په خپلونیس کانفرنس کې ویل دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزه همکاري په چوکاټ کې هم بحثونه پرې کیږي. نو موږ هیله خو ده چې طالب چارواکی با په دې برخه کې د پاکستان مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب وایي او دا چې درې واړه هیوادونه کولای شي اقتصادي همکاري، سیمه ایز اړیکې او د سوداګرۍ له ظرفیت په بشپړ ډول ګټه پورته کړي. له دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي وو چې طالبان باید د افغانستان او چین ترمنځ د همکاري د ساتلو لپاره د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر لوري د اگست په 20مه په خبر شوی بیان کې راغلی چې نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون سره په لیدنه کې ویلي د طالبانو حکومت باید په امنیتی برخه کې د چین اندیښنې درک او په دیاړه همکاري نوره هم زیاته کړي. په همدې حال کې د امنیتی او پوځي برخې یو شمېر افغان کاربوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دغه هیواد په ګډون د ټولي سیمې لپاره جدي ګواښ بولي. لډلې نصر احمد شیرزی ازادي راډیو ته وویل
کله دغه تورستی دلې شتون په افغانستان کې نور امیدامه په پیدا کې هم افغانستان خلکو ته ډیره خطرناک ده، هم دنیا ته، هم ګاونډیانو ته. او د پدغه سلور کله کې چې د طالبانو واکمنی ده، دوی تعلیم، تربیه او تجهیز کېدو او دوی ته کمپونه ایجاد شوی ده، دوی آماده کیږي هغه تورستی او حراس افغانی وظایف ته. نو د دوی شتون ډیره خطرناک ده او ټول دنیا پوهیږي چې د دوی وظیفه هم ده چې په آسیا کې او په منطقه که آسیا نام نه کې او نور غونډیان دی نام نه کې.
د پوځي چارو پو احمد خان اندړ وای غونډي او د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې د غډلو د فعالیتونو په اړه د خپل اندېخنو د پای تر سوالو لپاره باید ګډ اقدامات وکړي.
اگر وکن پاکستان
نو وای کزمو غونډي یا د سیمې او آن د نړۍ هیوادونه په اختیار د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره امنیتی پلانونه جوړ شي تر څو د ترهګرو ډلو له لوري رامنځته شوی خطرونه له منځه یوړل شي. د وای کده دی ډلو د زپلو لپاره ګډه مبارزه و نشي نو پراتونکې کې دی یو بل ملامتول د غونډي هیوادونو سیاسي، اقتصادي او آن کلتوري اړیکې خرابول شي چې د هیڅ هیواد په ګټه بنوي. د طالبانو د حکومت ویان په وار وار په افغانستان کې د داعش او القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو شتون رد کړي او په دې اړه اندېښنې به بنسټه بللې. تازه پرون د اگست په 22مه زبیولا مجاهد یو وربیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د اندېښنو په جواب کې وویل چې د افغانستان د بي ثبات کولو له حادثو باید ډډه وشي. نوموړي د دې مخکې ویلي هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد وکاروي. خو د تاجکستان او روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه موده وړاندې د روسیې دفاع وزیر د ډلهیز امنیتي تړون د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بشکک کې وویل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر سخت دریځو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د روان کال د مې میاشتې په 28مه د روسیې ټاس خبري اژانس د هغه لقب ډول وویل چې لشل ډېرې افراطي ډلې چې له 15,000 ډېر جنگیالي لري په افغانستان کې فعال دي او له افغانستان سره په پوله او لاغې ورخوا هیوادونو کې د دوی د نفوس احتمال مخ په زیاتېدو دی.
تاسو زموږه غلازده رادیو نوري دا تازه میوه سبزیانو ځین افغان سوداګر شکایت کوي چې د پاکستان حکومت لخوا له ویزو او پاسپورتونو پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ نه لګول شوی محدودیتونه لامل ترخم کې افغانستان غاړي ته په تازه میوه سبزیانو بار پلس کونه موټرې بندي دي. نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرونکو دی چې د تورخم لارې پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ د اگست په 22مه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شوی محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوه او سبزیو بار په لس ګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي.
سرشاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازنی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو څو ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. موږ بادرنګ او بانجانو می صادرو چې یو موټر ته په درې ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایداد ترسی کی هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یو موافقه ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوه صادروي هم وایي چې په تیرو څو ورځو کې د میوه د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونو پاکستانی کلداري زیان کړای دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوه او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوه او سبزی لګدوي باید له کوم خنډ پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل شي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د ری فصل صادرات میوه باید بلاریای زناک هست میدونه وقفه در تورخم باید عبور کنه.
د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خنډ تیری شي د دوی قانوني او مشروع غوښتنه ده. کمیوي او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابيږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په هغه غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نشي.
د یادونه ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلوونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ ټلویزیو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمن سفر کاوه. خو روان کال د اگست لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلوونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلوونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزو سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل شي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمن د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل لننګونو سره مخ و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ منفي اغیز کړای. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې ورستیو کې اعلان کړای چې د خصوصي سکتور سره په مشوره لدیلاري د میوه سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنځمه په ورځ د اگست په 21مه په خپل اکسپرن په یو بیان کې وویل چې د تازه میوه او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 14 ساعته او د نورو صادراتو تیتو کول لپاره 10 ساعته ځنګړی سوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوه او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ځای کېدو د مخنیوي لپاره سوي ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوه او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلای کوي خو کافي نه بولي او وایي چې لګول سوي زماني محدودیتونه باید کم شي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول شي.
آزادی رادیو